ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه شتای ماشینه می صاحب. قدرمن و اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر لوري د اوربند تمدید اعلان د نړیوال ټولنې له تود هرکلی سره مخامخ شوی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند احترام په خاطر یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار د پرونی حملې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید او د وینزویلا په یوه نایټ کلب کې 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ وکړ. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربند تمدید هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د قاتم ملاتړ ماموریت اروپایی ټولنی او نورو ټولنو په یو خوله له طالبانو سره د اوربند اوجدیدو هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له بندیخانو څخه د وسلوالو طالبانو په لسکونو بندیان خوشی شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه او ویویل دا بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشی شول.
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت لوی څارنوالی اوربند ته د احترام په خاطر او د ښه نیت د څرګندولو په خاطر شپږ څلوېښت تنه طالبان له زندانه آزاد کړل. د محبوسینو د آزادولو لړۍ به دوام وکړي په دې شرط چې د سولې او اوربند په هکله د مقابل لوري څخه هم مثبت عکس العمل ولیدل شي.
د افغانستان حکومت د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 د اوربند اعلان کړی و، خو اوربند پرون تر نامعلومې مودې پورې اوږد شو. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والي ویاند وایي حمله د غازي امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشو چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشي لمانځله. عطا الله خوشیانی پرون تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
تپیان د جلال آباد حوزوی روغتون او د غنیخیلو مرکزی روغتون ته لیکدبر شوی دی. زموږ سپارښتنه همدا د روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په دلمالنه کې لړیر ګړندې توو او د خڅخه کار واخلي.
د والی وین همداراز وایي چې په پیشه کې 450 کسان ټپیان شوي دي. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپخین محل له هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنگلاديش څخه د شلووره مسابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 10 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفرول د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیش هغه وخت وشو چې په کلب کې یو تن د وشکو بهیونکو ګازو یوه وسیله فعاله کړه. د راپور پر اساس د پیښې په وخت 1500 کسان په کلب کې دننه ول. د یو قرباني خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري اژانس ته وویل
هیڅوک موږ ته ځواب نه راکوي، یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې راسره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کېږي له 20 تر 22 پورې کسان وژل سوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر وویل د دې پیښې په تړاو 9 کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات له منځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سوی با پرون شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2018 په درېیم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. دوی دا پریکړه د بیرې ته په پام کړې چې ممکن پر ایران د امریکا بندیزونه د دغه هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک پرون شنبه وویل دا اقدام به راتلونکي جولای له لومړۍ څخه یوازې د کال د درېیم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. اردوغان په یو ټویټري پیغام کې لیکلي په 2019 کې به موږ په انټارکټیکا کې یو ساینسي اډه تاسیس کړو. د دې ساینسي اډې په وسیله به ترکیه په انټارکټیکا کې یو له ډیرشو هیوادونو څخه شي. ترکیه دا مرکز په هارت شو ټاپو کې جوړوي. دا ټاپو چې اوږدوالی 12 کیلومتره او پلانوالی 6 کیلومتره دی د انټارکټیکا د ګراهم بلند په لویدي ساحل کې دی. د هغه تړون له مخې چې په 1950 میلادي کال د ترکیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو ترمنځ په واشنګټن کې لاسلیک شو له هارت شو ټاپو څخه یوازې د سوله ایزو هدفونو لپاره کار اخیستل کېدی شي او پوځي فعالیت پکې منع دی. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو د مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانی پاتره. په دې خبرونه کې دراورو امریکا، ناتو، ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوربند اوږدې دو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوی اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د ازادي رادیو خبریال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللی او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره شخېدلی. په تیرو دو ورځو کې یو شمېر طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تللي او له خلکو سره یې اختر مبارکۍ کړي.
موږ د ګردیز ښار ته راننوتلي یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي.
په سمنګان کې د قانونو د غیر فنی کیندنې حال درکو او د غرض 219 پروګرامونه لرو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8:08 شوې. ناتو تړون اروپایي ټولنې ملګرو ملتو د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غنی د اوربند تمدید اعلان هرکلی وکاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 اعلان کړی و تر نامعلومې مودې پورې اوشت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په 3 ورځو کې اعلان شوی اوربند نن پای ته رسیږي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح درکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند د تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربند هرکلی کوي. پیلامه کې ویل سیبي موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمانځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن هم په ویلامه کې د ولسمشر غنی د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلی د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د اوربند د غزولو اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سولیز راتلونکی غواړي چې افغانان یې غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو هم پرون په ویلامه کې د ولسمشر غني د تصمیم د هرکلی ترڅنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې روانې لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پایل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخو په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم ملاتړ مموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غني د اوربند اعلان ترڅنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غني د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې ولس کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي. سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اعلان سوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غني پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوچنی اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غني له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسمن د افغان حکومت لخوا د اوربند غزولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
و هم وریدل چې نړیوالو د افغانستان د اوربند هرکلی کړی دی، البته د اوربند تمدید هرکلی کړی دی. افغانانو لا ډیر د اوربند هرکلی کړی او د هغه د اوږدېدو غوښتنه کوي. په څو شیبو کې د دې موضوع نور حل درکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجیا او دولس دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په روزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حالې پوښتلی. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې د سیمې له دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي شوي دي، د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربند خوښ دي او لشکلو غاړو غواړي چې دایمي سوله او اوربند وکړي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، د غژغ د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سیکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د تر خپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر یې هم لسګونه تر رسیږي، زموږ د موټر شا او مخ ته روان دي او له موږ سره همکاري کوي څو لار راته وشي. موږ دوی اوس د ترینکوټ ښار اړوند د اډې نومې سیمې ته روان یو چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلې کورونه او سوځېدلې باغونه د یو اوږدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډې سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمو کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسې دلته خوشحاله یاست، جګړه غواړي او که سوله. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
تان زیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسي. د دواړو منځ باندې سوله وسي، اسکرار سره کښېني خلک.
غوښتنه مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي، یو بل نه سره وژي. وربند چې سوی دی، موږ دونه خوشحاله یو لکه شر کاله چې پر موږ سیاست کوي.
د یادو سیمو خلکو دغه راز د ښوونځي او نورو پرمختیایي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحاله یو، که دمبر راته جوړ شي خو بیخي خوشحاله یو. پر دغه حال باندې تر خود مریض مو ترې وځای نه رسي.
نو نور خو موږ څه نه غواړو، د شهر نک سره دغه دی، که دغه یا نک سره یا جغل یا دمبر یو دی دغه سي.
یاره د تعلیم په حق له دې زمينه اوس خاص نه ده برابره. موږ دا غواړو چې د تعلیم په حق له زمينه برابره سودي ته ډېر هیله مني چې سوله راسي.
په دغه سیمو کې مو له وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي.
مسلمانانو سره
عزتی کی دلمر قران دې عزتی کی نمبر په دغه داتو کاکا خصم چې ژوندۍ او د افتار په افغانستان کې درا وختر وي ده ما ور
مانه مچولا دې شبکه می سروان ده
توپک دې خلاص کړي او کلمه دې مدلا اله خلاص کړي هدف دې څه دي
غواړو چې دا کلمه قائم شي په افغانستان کې
تاسو د افغان دولت ترمنځ اوربند اعلان شوی دی خوشاله
و خوشاله یم
دا چې د خلکو تر ډیره د جګړې څخه کرکه کېده او د سولې غوښتنه کول لدی سره ازادي راډیو د جګړې په لومړی کرښه کې د افغان سرتیرو احوال هم واخیستی دغه طبي افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ
زمانم غازی اولاد دی په دا ملي خیزش کې مجدان د وسیج راکو اوس موږ د جګړې په لومړی کرښه یعنی کوټوالو پر منطقه کې د کمربند کیو ټول راځي سولې وکي دا اوربند چې درې ورځې اعلان شوی دی دا جو خدای تل دایمی کې
ما ټول مخالف ډول ته پیغام دازي چې راځي سولې دی وکي زکه چې د دې ټول جګړو قرباني ټول افغانان دي که طالب دی که پولیس دی ټول یو د افغان بچي
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شاوخوا شپاړس کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل اوربند اعلان شو چې د ډېر افغانانو هیلې سولې ته پیدا کړې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اډی سیمه
بشیر احمد ندیم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې لیکلي وایي البته له کندوز څخه وایي چې سژنی اختر زموږ لپاره دوه چنده خوشحالۍ لرلې طالبان او ملي پولیس په ګډه اختر کوي بشیر حبیب زایل د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي وایي موږ په ډېر خوشحاله یو له دواړو خواو څخه چې امنیتي ځواکونه او طالبان په ګډه اختر لمانځي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي چې باید اوربند وغځول شي د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز شاریانو او د امنیتي ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچني اختر په دوهمه ورځ ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرو او موټر سایکلونو سپاره ورغلي وو توت هرکلی ووایي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي طالبان ښار ته پر سپکو وسلو سنبال ورغلي له بلې خوا د ګردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له چارواکو غواړي چې د موقت اوربند موده وغځوي او په خپلو کې د تلپاتې سولې لپاره خبري پیل کړي نور هله پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال اصیل زاجي په دې راپور کې
مونږ مجاهدین په غوربند باندې وفادار یو مونږ د ګردیز ښار ته راننه وتل یو دی الله اکبر دې نارای تکبیر نارې دي مونږه امارت اسلامي امن غواړو ټول غواړو
دا د وسلواله طالبانو د یوې ډلې مشر غږ و چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزی چوک کې د ګڼو ښاریانو په منځ کې له ازادي راډیو سره په لوړ غږ شریک کړ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ښاریانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د غبرګولي په شپږویشتمه نیټه ګڼ شمېر وسلواله طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرونو او موټرسایکلو سپاره راغلي وو تود هرکلی ووایه وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته له نږدې ولسوالیو څخه راتلل خپل سپکې وسلې حمله ځان سره درلودې دوی د ګردیز ښار په واټونو کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره تر غاړې وتل او یو بل ته د اختر مبارکیانې ویلې دوی د ګردیز ښار په واټونو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځای ځای درېدل د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر خلاف یې شعارونه ورکول ګردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي بلخوا د ګردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه له رئیس جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه یې وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي
او دیگر دید ما بس که ما بوسیمی او د رئیس جمهور نه د احترامات تقاضا کوم چې دغه پروسه چې د مخ په وړاندې بوزي وروبل کنه دغه کې خیر دی دولت هم دی خیر دی د طالبان وروڼه هم دی بدون رسول نه مونږ کولای کنه چې یا دوی ژوند وکړي مونږ جواب وکړو خو یاندې کوندې کیږي میاندې کوندې کیږي نو دا غوته د منلو وړ شی نه دی منلو وړ شی متفقات تو فقط صلح دی بس
دا قری صف صفات الله د خاص ولایت او باندې هم پکتیا مو بس کې نو موږ په دې باندې ډېر خوښ یو چې وغه ځیګه ور باندې پدې کې حکومت او طالبان یو بل سره خبرې وکړي ځکه چې کله جنگ روان وي د جنگ په حالاتو کې یو بل سره څوک خبرې نش کولای چې کله د ور باندې په حالاتو کې کیږي
په دې موده کې د پکتیا ولایت په هیڅ یو سیمه کې لا ور باندې څخه د سرغړونې ریپورتونه نه دی ورکړل شوی. اصیل ځای ازادي رادیو پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې البته په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوي نیالګي او بوټي د وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به له اجمل ان څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوی اوربند لیکنې کړې دي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو عوامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنې کړې دي او په خپلو پاڼو کې د طالبانو او افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. ستارز ان سټریپس خبرونه په دې اړه په یو ریپورت کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړی چې پکې طالبان، افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوښۍ او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې لیدل کیږي. خبرونه وایي دا هغه لسګونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټې د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او له خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د ستارز اند سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماښام د نظامي قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله به ټینګه شي، خو دوی دې بیدار اوسي او ناوړه وضعیت ته هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندې وقسوي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونې په همدې موضوع ولیکنه کړې ده. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د تر ټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمېر غړي چې وسلې ورسره وي د بټیکوټ په جنگزپلې ولسوالۍ کې د موټر او موټر سایکل په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روانو. دا خبرونه وایي دې کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوستو سرتیرو هرکلی وایه، د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څو ورځې مخکې دا تصور ډېر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ ته ناست وي غاړه په غاړه د اختر مبارکۍ او روغ باړ وکړي. دې خبرونه د یو لویدیز ډیپلوماټ له قبله ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد څه نه دي، خو که چیرې دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درک کړي شي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوي نیالګي او بوټي د وچیدو له ګواښ سره مخامخ دي. نیالګي په یو سلو دیرش جریبه ځمکه کې کښېنول شوي دي. خلک وایي د دغو نیالګیو خړوبولو لپاره له سینده پایپونه پورته کړی شوي او د اوبو او د اوبولو لپاره ورته ذخیره هم جوړی شوې دي، خو د تیلو د نشټوالي په وجه د بوټي او نیالګي له وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کاله وړاندې په 130 جریبه ځمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړی. هلته یې د نخترو، څیړیو او نورو ونو نیالګي نال کړي، خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي، له هغه وروسته یاد نیالګي د اوبو نه رسېدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
نورګرمان دا نورګرام تاسو خو ډېر یو ډولي موکل لري، سیند هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیارسي نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپله د امریکانو له خوا نه دا کرل شوې ده. بریټیشن دي ډېر، دا د څېړې ونې دي، نور وغیره ناجوګانې دي، نختر دي، دا شان دي. دلته یو چې دا له منځه لاړه، پاتې بوټي ډېر ضعیفه لکه مریض رقم د اوبو د وجې نه. نوم مې عبدالله ده. نورګرام ولسوالۍ کې دا د تیارسي په وخت کې یو باغ جوړ شوی ده، چې نو دغه د اوړي په موسم کې دغه دغه متاثره کېږي، دا د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پخوا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس هم د اوسېدو او وخت تېرولو ځایونو نښې نښانې شته دي. که چیرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړی شي، نو نیالګي به یې وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوي تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار کوي؟ نور ولایت ولسوالۍګانې ګوته چې د جرادو ټول هغه هم شته، مصنوعي باغونه هم شته، چېر دا یو باغ دی دا هم شته. درې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو دپاره دوی هڅې پیل کړې دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوی پروګرام شروع کړی دی او په کوی باندې کار روانو. هغه کوی سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه، انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوی اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمر هم شته دی، انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې پکې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سیند موجود دی، خو د سیند اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریبه ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې مالی کار نه دی شروع شوی.
په سمنګان ولایت کې بیا د ولایتي شورا غړي او عام خلک له دې شکایت لري چې کانونه په غیر مسلکي او غیر فني ډول استخراجی شي. د سمنګان ولایت اوسیدونکي وایي دا مسله سبب شوی چې هر کال ګڼ شمېر معدنچیان د کانونو د غیر فني استخراج په مهال مړه شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو په راهیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راس محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي، او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل
اگرچه آثار باستانی در ولایت سمنگان بسیار زیاد است، ولی این که دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست. خب دستور دی یک تعداد مردم های قرار میگیرن، خلاصه اونا غیر قانونی آسان باستانی اخراج میکنن.
در سمنگان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري، او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنگان ولایت دوه تن اوسیدونکي دي. دوی پاروای
د ولایت سمنگان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساعات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کنه.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت کې د نه قانون واستوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندونو لامل شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکي کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلی وافي وویل په سمنگان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزي دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، سمنگان.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند تمدید د نړیوالو له هرکلي سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له محبسونو څخه د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشي شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پروني ځانوژون کې برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 کسانو ته ورسېد. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنې شي. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیلماټیل کې مړه شوي دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپیک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2013 په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه.
ایچ اختر د جون مبارک شه. ژنی د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه. د تاند څنګه درنو اوردونکو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې دوه ژنی ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دي چې وی رباب او بلې تبله غږوي. دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبله نغمه هم را اوروي. د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنوریدونکو، زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. لکه څنګه چې په پیل کې مو ووریدل، نن دوه هنرمندې پیغلې نجیباریان او فضیله زمیر په خبرونه کې راسره دي. دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ نجونې دي چې تبله او رباب زده کړي او وسې غږوي. دوی د دې ترڅنګ چې له یو بل سره تبله او رباب غږوي، د ځینو ارکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه و ارکستر زهره یادولی شو. دا د دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغه کوونکي نجیباریان په لغمان کې زیږیدلې. په کابل کې د عائشې دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده. هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي، خو قسمت بله ورپې ککړه او ګوتې تبلې ته ورغلې.
خو کله مې چې د ټول آواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نورې په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي، نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنی زه وپېژندم. شمید لپاره د آلاتو برخه ته مخ راوړه او سازي موسیقي ته مې ارجحیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته. د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرو زختیر دی وسم چې تبلغه کې خو خزینو کې متاسفانه مخکې له ما څوک نه وي.
دا نجیبی آریان بلا ملگری فضیلا زمیر دا چیلادی سره یو ځای رباب غږوي. فضیلا په کابل کې زیږیدلې. دا موسیقي زده کړه یې د آغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې وروسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځایه له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکلو هنرونو د موسیقي له څانګې فارغه شوه. فضیلا وای رباب دې ته د موسیقي یوه اله نه بلکې د ژوند یوه مهمه حصه ده.
ما رباب رخیل دوست دارم و
له رباب سره ډیره مینه لرم او پرې مینه یم. فکر کوم د ژوند یوه مهمه حصه مې ده چې اصلا نشم کولای بې له رباب ژوند وکړم. حتی څو کاله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه، کله به چې ښوونځي ته تلم هغه مزراب چې رباب مې پرې غږوه را سره بوو او ښوونځي ته به تلم. کله به چې کور ته راتلم تل به مې رباب رسموه، تر هغه چې کورنۍ ته مې ثابته شوه چې زه له رباب سره څومره ډیره مینه لرم. له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه، هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یوه نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دو تا دختر هستن که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وای کله چې دی موسیقي ته مخه کړه، دا خبره تر ډیره لخپل خپلوانو پټه کړې و.
کله چې معلوم لومړی ځل لپاره زه کورس وخت تلم، ما خپل خپلوان ته نو ویل چې زه موسیقي زده کوم. هنرونو پانځي کې مې درس ویل، خو ما خپلوان ته نو ویل چې زه هنرونو پانځي کې درس وایم، ما ویل چې زه علوم اجتماعي کې درس وایم. خو اول وختو کې ما هیڅکله فکر نه کاوه چې زه به موسیقي زده کوم، زه به لاړ شم په سټیجونو به غږم، زه به خلکو ته تقدیم کوم. ما لومړی سر کې فکر کاوه چې زه ځان ته زده کوم، خپل کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما اندسه فکر درلوده. خو وخت په تیریدو سره هغه څه چې یو هنر کې سړی مخکې ځي، هیلې زیاتېږي او آرزوګانې زیاتېږي چې دومره مې زده کړې نو کوټې کونج لپاره خو مې نه ده زده کړې، کنه باید چې نورو خلکو ته هم انتقال شي. او هغه څه چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شو، کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
له نجیب آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی، خو وایي بهر لا ډېرو منفي عکس العملونو سره مخ شوی. نوموړی د خپلې یوې مراکې کیسه را تکوي چې له یوې ورځپاڼې سره یې کړې وه او د دې عکسونه یې له مراکې سره پر فیسبوک هم خپره کړي وو. ډیرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح ځورونکي خبرې ورته لیکلې وې. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې ځواب څه وي؟
اکثر خلبات خبری هم کوي، مثلا نمغه سفیج د عکس نشر کړای وو او معلومات نشر کړو، یعنی شاید یو شل فیصد خلکو کې خبرې کړې وي، نور 30% بعد خبرې وي. بعد خبرې چې ویل ما څه چې ویل مې څه فکر مې کوي، ما فشار او سقوط کوي چې داخل ولې سوي. ما وری د خوتول نه مهمه ماته کورانه مې چې کورانه چی شوی، کورانه نظر مثبت واغ نه بعد ما ځن سردا تصمیم نیو چې خل چې هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نشي، ځکه چې خل یو خبره ده کوي ک ایمنګ ژوند خي خل پکې کار نه لري، کبه دي کار پکې لري، ک پیشرفت مو پکې کار نه لري، او کوټی کونج کې مکې پکې کار نه لري. نو بیا ورسته لا غینا اوس چې زو وینم چې مثلا ما په پښتو ورس کې ګډون وک هغه په فیسبوک باندې کې ډیر خبره شي غوي دوګانه، ما همیشه زوم کمنټونه وایم چې خل څه نظر لري. نو خلګې منفي نظر نه دلوده، زه ډیره خوشاله شوم چې نظر درې کلو ته خلګو نظر بدلون کړی.
فضیلا زمیر هم وایي په ژوند کې له ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوې، خو هیڅکله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوشش نکردم کې
هیڅکله مې نه دي پریښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل می مثبت نظرونه اخیستی او ځان می تشویق کړی، د چې کورنۍ او استادانو می تشویق کړم. او په لومړي سر کې چې می موسیقي پایل کړه، د آغا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقی زډیره تشویق کړم او راته وی ویل چې ته به یو ورځ په افغانستان کې یو تکړه خزینه رباب غږون کې شې. تل یې زما دا خبره په یاد وه، او کله به چې له یو منفي عکس العمل سره مخ کېدم هغه خبره به می یاد تر وړله چې زه باید تاو کار وکړم او منفی عکس العملونو ته پام ونه کړم
و عکس العملای منفی را همیشه باید توجه نکنم برش.
تبلغه غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده. خدا چې نجیب څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو یې تبلې ته تاب را وړی دا وایي
ډیر سخت او اکثر استادانو به هم ویل چې دا یو مردانه اله دی موسیقي دا غږول میرمنو ته اسانه ده سخت ده پرختي هم سخت ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لکه فرق لري نارینه سره انداز د ما ګوتې چې په تابلو غږی کې غلط پوستکی ډبل شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې ده د اوزې پوستکی نه جوړیږي تبله نو دا هغه ډیره شخه مې او فرق غږول به باندې او ګوتې خامخه ژوبلیږي او دا چې که په سمه توګه باندې تمرین نشي به بيخي سخت ده نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې صحیح ده چې قوت ته ډیر ضرورت لري نو کوشش به وکړم چې تبله هغه مردانګي حالت نه راوسته او لکه ظرافت ورته ورکړم
فضیلہ زمیر او نجیب آرین دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او طبل غږوي خو دوی وايي شخصي محفلونو ته نه ځي دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوي او د موسیقي په برخه کې د یو بل ملګرتیا وکړه ځواب یې لدوی اورو
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیلہ جان پستیج باندې رباب غږو یو کلاسیک راک او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږي خو ما دا بیا جالب دا و چې دې سره چا تبله نه غږوله نو ما چې دا ولیدل مال دې سره ولې څوک تبله نه غږي چې د دې نه خوږي چې دا استادان یا شاګردان سره کار وکړي نو ما مغه ورزل چې زبې ورس تاسو سره اتمن کار کوم بیا یو وګړه فاصله راغله تقریبا 2 کال منګ یو بل څونه لیدل دو کالو که یعنی ما ازان رسو
زمانه که نجیبه جان شان درس شروع کردن
باید. اگه وقت چه نجیبه جان دنجونو لیویده لی سر درس شروع کرد ما حال تا شپگ میاشتی افتخاری نجونو تا رباب او تیوری ورز وکولا همال تا لگ لگ لنجیبی او نور نجونو سر آشنا شوم ملګری شو او ډیر صمیمی شو لږ دو کلونو وروسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل موږ زینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ او بیا چې کابل په هنتون ته لاړو هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو په ګډه مو په ګڼو سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت ارګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل له هغه وخت تر اوسه ل یو بل سره وو او ل دی ورسته به هم ل یو بل سره اوس
عزیز بابا ته ما هم خاط بودیم
ما په نظر تبله کده
ها ما نظر ما اردوش
زما په نظر دواړه خیالي دي ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي رباب بیل تبلی او تبلا بیل رباب نه کیږي دواړه خی دي نجیبی
هر دوش بهتر است نجیبه
امنګ استاد استاد ولی خدای درته وګدو مر ورکی هغه به همیشه ویل چی ما ته ول چې ډیر کار دی چې تبلا د انتخاب نه خو چې اوس د انتخاب کړی زمری غونډه به غږی ټول علی لازم ملزم دی او بل ته خو ما خپل رشته څخه تبلا د نو مت ارزښت لري
نجیب آرین او فضیلہ زمیر بیل استراولونو هم ندی دوی غنو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې ګټلی نجیب د خپل زینو شریک لاستراولونو یادونه راته کوي
تیر کال کې او مخکې لاغې نه هم سفرونه مډر دلو دلو اروپایي هیوادونو ته سویس سلمان او فرانسې او دغه جان ته تللی است او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم ترسره کړي او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته ښودلی بلکې ډېر معتبرې جایزې هم ګټلې دي زهر ارکستر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یوه جایزه وه چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري په افغانستان کې د نجونو ارکستر هغه جایزه وګټله چې هغه موږ ځان سره افغانستان ته راوړلو دي ترڅنګ بیا په کابل پانتون کې ځینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم موږ ګډون کړی لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شوه یعنی دولتي لحاظ باندې ما فضیلہ جان په هغه کې ګډون وکړ تقدیرنامې او جایزې هم موږ ګټلې او هغه پارچې چې موږ جوړ کړو هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ
درنوردونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. سمو دوران د افغانستان د برېښنا شرکت د خپلو قرضدارانو لیست خپور کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپلو قرضدارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې، د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې، د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل او یو شمېر نورې مسلې، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی هم تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده دغه خبرونه را سره تر پایه واوري. ډیر زیاته مننه رئیس صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له قرضدارۍ کو مې سمو ده وړاندې کوم لیس خپور شوی او د برېښنا د قرضدارانو هغه مسله څنګه شوه، دوی قرضونه ورکړل که څنګه؟
مهرباني، سلام تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته در اجازه دي. الحمدلله مونږ پیشرفت چې مقروضین یا طلبات مونږ په کارونو مچ شوی، مونږ کله چې راغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 to 2 billion پورې د طلبات قرضې زیاده کېدو. ول چې یو کس بل نور کې همدې میاش بل میاش بیا بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو. مونږ کوشش کول چې هغه برق جمع کړو د بل یو مشترکین سلور نور مشترکین هغه به بل برق نور کول. نو اکثر مونږ چې محاسبه کوو، مونږ خپل تحلیل کوو، تقریبا 30% هغه طلبات او هغه پیسې وو چې اداره دولتي باندې وو، وزارت خانه او تقریبا مکاتب، حتی مساجد. متاسفانه تاسو حتما خپل کلی کې اسور منطقه کې مسجدونه ګوري، ټول چراغونه روشن دي، اکنډیشن هم بازم داري، باز بخاري روشني او هیڅ بې پروايي. چې موږ تاسو چې په کوله تاوي د خبر دولت ورکي بل باغ غي نه ورکول. موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف امداسي وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد کوه، طرح مطابق مو نوې نو د افسکار کې نور بل برق مونږه ادارات نه ورکول. یو مشکل چې مونږه وداسې ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول، لیکن هغه اداره ول خدا برق ورکول د دولتي اداره دی، راځه خپل د سړک جوړ کوه، تعمیر جوړ کو، د برق پیسې چې مونږه وزارت مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول. نو اخر کال پر موږ ته پیسې باندې مونږ ورکول. دویم دا چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 to 60 million وزارت مالیه ورته ورکول 10 million. نو دیره پر موږ ول کابینه او شورای وزیران دا پاسو 97 کال کې هر یو بل برق راځي وزارت مالیه مستقیم د هغه ادارې بودجه نه پیسې او نه کټکی مستقیم برښنا ته ورکوي. دا یو. دویم مسله چې تقریبا د سرویخ فیصد تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو هغه بلونه پیسې وزارت مالیه درې قص کې مسلمان منلې تقریبا 1.03 billion افغاني د شپږ 96 کال اخر کې مونږ ته پیسې ورکړو. او دویم باقي ماده 2 قصونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې تعهد ورکړي ورکي او باقي ماده قص مونږ ته د اخره 97 کې به پیسې ورکي. نو همدې خاطر د چلويخ په ختمي کې امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل رزي وزارت مالیه مستقیم د بودجه پیسې مونږ ته ورکي، دا مشکل حل کیږي. پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکي. دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونونو عدلي قضایي سرولۍ امنیت او خورا وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی او هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت مونږ وړاندې کو. هغه کابینت کې یو مدار غلط منځ شوی کې یو خلک بل نه ورکي، یو لټ داو چې جریمه نشته، بلکې چوس د میاش د بل نه ورنکو بل میاش کې امدا پیسې به ته ورکي جریمه نشته. مونږ 2% جریمه وربندې وزکو، لیکن هغه 2% مونږ اوس شروع کړی دی په نړۍ چې مونږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا مونږ جریمه وکړو. داسې چې زوم بل نه ورکوم او جریمه وکوم، دې لپاره مونږ کوشش کوو چې د ټول بلنګ سیستم مونږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام به ترزی میسج کې ستاسو بل دوه نغله نو ار یو کوډ شاته بل ته کوشش کوو چې د شپږ د اخر د کال پورې پیپر بلنګ مونږ ختم کوو او اس ام اس په طریق بل برزی کې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې. او ګویم کوشش دا چې اوس موږ هغه زورواک پیسې نه ورکي د مسابقه په طرحه هم دی منځول شوی چې موږ دو دورې، یو دوره په اختریا ورکو، دورې دوم کې بل قطب لاین کوو. قطب لاین باز زموږ چې متاسفانه موږ زونه رزي باز زورواک خلک دي چې بیا لاین تر کوي بندي. نو دیره پر موږ چې دریم دوره کې موږ یا څلورم کې موږ عدلي او قضایي تمارفي کوو کدا تر مختار منځول شوی دی. امیدوارم کوم دې تاریخ موږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برنور ورکي یا زورواک دي موږ عدلي او قضایي ورکو یا عدلي قضایي اورګانونو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره.
دا امده دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي چې لتیرو لسو
کلونو نه را په دې خوا په دې ځینو یو شمېر باندې دا قرضونه پاتې دي، ولې تر دې دمه برېښنا شرکت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه دوی نه خپله قرضداري وسوځي؟
هو، مشکل دا و چې بعضو خلک داسې دی چې بل برق چې موږ د فشار قتلان ورکو دې به راتلو قسط به کول، اما هغه یو قسط چې هماغه قسط ورته ورکول موږ هغې ختمېدو، نو هغه لست د څوک چې قسط باندې موږ تعهد وکړي هغه لست زورواک یا د هغه مرکزین لست نه لست نوم یوزي، هغه لست دویم لست ته ځي چې قسط پیسې ورکوي. نو دې لپاره دویم دوره چې درېیم دوره څومره ټیم دا متوجه کېدو چې دا قسط خپل قسط نه ورکړي بیا به ورباندې د بل لست کې تبدیلول. دا لانجو دې لپاره دې کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو، ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړي سیستم چې یو کس چې خپل قسط هم کوي چې قسط نه ورکړي سیستم الرټ ورکوي هغه انتقال کیږي نه بل لست ته، د مقروضین لست او کوم لکم په قسط کړی سو پر پوره قسط تعویل نشي د مقروضین لست موږ اوس اخوا کو نه. نو بعض به داسې مشکلات وو چې نه پرېدو خلک یعنی موږ یو منطقه چې بل برق قطع کول ورته هغه بېرته نس بندول زموږ کسان به تلو یا وهل یا تعدید کېږو. متاسفانه همدې 96 کال کې تقریبا 200 او 300 بار زموږ لین یا قطع شوی امنیت خاطر یا پای غورځل شوی، تقریبا موږ درې شهید لرو تقریبا داسې کسان هغه کسان چې وهل خوړلی میتر خان چې کوڅې باندې وړي هغه تعداد هم زیات دی.
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو؟
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی و در حدود 9.3 میلیارد قرضدار وو. نو متاسو ویل هر کال چې کېدو 94-95 تاسو به کړي 8.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلی، اوس موږ تقریبا 9 میلیارد ته تقریبا خوشا کې اوس قرضدار اوس هم دي. دې 9 میلیارد کې تاسو ویل 40% ادارات دولتی دي، لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې لري موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي. هغه سیستم نه ولي وباسي داسې کسان دي کور یا ښاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک تللی، یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل، یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وتلی افغانستان نشته. هغه لس بندي اوس موږ انشاءالله کوو وزارت مالیه ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لس چې وباسي نو ختمات یو ځل موږ دولت هم کم شي څلوېښت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا دیش سلویخ فیصد تبرا سیگی
هم دا کم سلویخ فیصد چی تاسی یادوانا کوئی چی دا دولتی اداری قرضداری دی فکر کوئی چی پا در لسو نوی کال که بدا قرضداری ختم شی؟
مطابق فیصله دا کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې هم دا دایت هم دا شوید چی آخر 97 پوری چی یو قسم مونگا پلاخست دید یو نیمه د بودجه نیمه کال کې به دویم قسم ورکی او تقریبا آخري قسمه د ونویم کال آخر مالی دی مجبوری چې متبر ورکی دا د کابینې فیصله ده.
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي؟
متاسفانه زمونږ فعلاً مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی. خو مثبت دی د پرنري چې مونږ تقریبا 15% او 80% پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو. دې وارد کول برق تقریبا دې کې تقریبا 3.5% پورې زیات برق لرو، یعنی هر $100 کې تاسو واخلې هغه کې مونږ $50 مونږ زیات لاین ورکوو یا دریا د چارتي دي یا همدا چې خلک د پیسې نه ورکوي. باقي پاتې داسې 15 ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا 10-12 ولسوالیان راځي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي. هغه سایت مونږ نشته لو جمع کول د برق لپاره تقریبا 100 میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.5-3 میلیون افغانۍ داسې پیسې مونږ جمهوریت
څوک اخلي؟ دا پیسې څوک اخلي اصلا؟
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت ته تللی شي چې میترخانی وکړي. نو راپور اتم تاسو میډیا کې به اوریدلی خلک ویلي چې مخالفین اخلي پیسې، او یا نو موږ راپور مونږ هغه سایت مونږ نه تللی یو کوم دقیق نشته چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي.
دا کوم شپږ ولایتونه چې تاسو یاد کړل چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دي، ولته د برېښنا بیلونه چې دي پیسې چې دي هغه تاسو نشي راټولولی، کوم کوم ولایتونه دي؟
دې ولایتونه کې قندوز، بغلان، سرپل، جوزجان، هرات او قندهار دي. د ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې موږ دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي، لیکن هغه سایه کې موږ نشته لو چې برق هغه نه جمهوری کوي. او بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د همبستګي هغه وسوس سجن چارتر میثاق شروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لاره حل پیدا کړو چې خپل خلک سره یا خپل شورای محلي سره هغه متب جمهوریت د پلو کې خیر مونږ نه پرې دی مونږ نشدلې هغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې کوم تاره باندې کار روان دی امیدوارم چې او شي دا کار
د کابل د برخنا مسلې ته چر شو پوروسي کې پرچاوی ډیره شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل شي
خو کابل کې اوس مونږ دوه خاص مشکل لرو هغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا مونږ 250-300 متره پر روزانه مونږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو هغه برق چې راځي 300 میگاوات برق سالنګ نه برق تیریږي 300 مونږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یا دی 500 کیلووات یا دی هغه برق سوپر کابل ته رانشي هغه سنجال کیږي نه لیکن هغه بند درونتاو نغلو مای پر تاسو د کار کړلې د باران کم او بم کم نو تولید دی لپاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتېږي 250 کور نوې برق وصل کیږي لیکن تقاضا منبع هغه یو منبع سوپر دویم لاین پلانو چې د اول د اتلسم اخ کال کړی شي لیکن ارجن مظاهری هغه چې جنجال وکړي مسیل لاین انتخاب شي کوم لار شوک میشه کې تاخیر شو بیا دویم کله چې موږ د همسایګان سره چې طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق هغه موږ خرڅو نو سرخان په لخمري موږ کول شو دا سرکټ ډبل سرکټ اوسو د لپاره کوم د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لاین چې سوبر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره موږ کوشش کوو چې ډیمانډ سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا موږ کم کوو یعنی آسان ترین تولید کول د برق تحفظ انرژي دی
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه خو یو بل مزله و چې همیشه شکایت بعض خلک کول چې موږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسو ویل باوجود کې موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې بعض خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نه کو همسای جنوبي سره همداسې اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم دا خبر ده چې همیشه هر کال د همسای برق فیصدی طرفه جګ کېدو د ازبکستان تقریبا دې کال اتنیمو دمداسې د ایران اتنو نو موږ کوشش کوو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې موږ ایجاد کړی او موږ تغییر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د ظرفیت 1000 میگاوات دی دینه زیاتېږي نه ولې موږ دونه زحمت وباسو لیکن حکومت وحدت ملی ترهونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلول لپاره د پروژې کاسه گزار اولین کشور افغانستان دی چې خپل تدارکات پروژې ختم کو قرارداد ته کړی بلکې شونته سبا قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو همدیر خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان نه کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه ته قانع ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان په داخله ولر شي تاسو نو همدې خطر هغه اوس حاضر شو چې هر کال برق زیاتېدو اوس برق تقریبا کمیږي د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه 15 درجه ایران همیشه اتوش اشاره شپږو د کال کې موږ ته و سنتو ډالر کړی یو تعهد کړی چې هغه مکمی نو همدې خاطر موږ اوس پلان لرو چې برق اوس کمیږي موږ شروع سایت یو طرح وړاندې کړو چې یو دم برق موږ ټول کسان ته کمول نشو درې کټګوري کې منظور کړی کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیزل جنریټرونه برق اخلي او برق هم کم لري او تعرفه تقریبا 50 افغانۍ لري چارج کوو هغه ته 50 تخفیف ورکوو همدې کمول لپاره یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي خصوصا خانمان چې هغه ته کوم نوې صنعت کارته چې اشتغال زیید کاریابی لپاره کار کوي هغه چې ممانه هغه وي چې موږ یا برق نشه یا برق قیمت جګ دي تعرفه هغه ته کمو بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهایشي تعرفه باندې موږ یو ځای برنامه لرو چې موږ ورکان کوو
نیرزې تمن رئیس کورو
سلامات سمې روانې تاسو
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شم غم زهیر انسان